پنج عصر به وقت افغانستان در مورد نقش افغانهای مقیم خارج در اقتصاد کشورشان و اینکه حکومت چه اقداماتی را باید برای جذب سرمایه های آنها روی دست بگیرد بحث می شود. مهمانان ما هستند مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، با نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد، حاجی زیرک رئیس صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل و عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی. آقایان زیرک و قوقندی را از طریق تلفن با خود در برنامه می داشته باشیم.
بله، لکه څنګه چې مو وویل په میلیونونو افغانان له هیواده بهر ووسي، د دوی په منځ کې شایع په لکونو داسې وي چې په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي او د خپل زحمت په نتیجه کې ترلاسه کړي پیسې خپل هیواد ته لیږي. د دوی له لورې لیږل کېدونکي پیسې او تجربې د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ اغیز لري. په نورو هیوادونو کې چې اتباع په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي، حکومتونه د دې لپاره چې خپل بهر میشتي وګړي تشویق کړي څو خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي او په تولیدي چارو یې ولګوي، هغوی ته ځینې امتیازونه ورکوي. مثلا د دې لپاره چې فابریکې جوړ کړي نو وړیا مځکه ورکوي، یا د یوې ټاکلې مودې لپاره مالیه ورته معافوي، او یا هم وړیا برښنا ورکوي. د افغانستان لپاره بهر میشتي افغانان باید لا زیات اهمیت ولري، ځکه چې افغانستان تر نورو هیوادونو زیات بېوزله دی او بیروزګاری پکې لا ډېره ده. نو د دې لپاره چې دغسې افغانان مو تشویق کړي وي چې خپل هیواد ته لا زیاتې پانګې انتقال کړي او په خپل هیواد کې په تولیدي چارو ولګوي، څو نورو خلکو ته هم د کار زمینه مساعده شي، باید څه وشي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم کارونه کړي دي، او آیا حکومت په دې اړه کومه احصایا او کوم ارقام لري چې له بهره څومره پیسې افغانان خپل هیواد ته انتقالوي، او د دوی پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره نقش او رول لري؟ په دې خبرونه کې زموږ میلمانه ستار فروخ تاسو ته معرفي کړل. ټولو ته هرکلی وایو. دوه میلمانه د ټلیفون له لارې لرو او نور په سټوډیو کې تشریف لري. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې څو شیبې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ، او یا هم سر له اوسه که د افغان بي سیم سیم کارت لرئ نو په 8 شمېرې موږ ته لنډ پیغام یا اس ام اس راولی شئ. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولای شئ چې خپل نظرونه ولیکئ، او یا هم پوښتنې ولیکئ. ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی چې ورته مننه وایو. د دې پوښتنې او خبرې به د خپرونې په ترڅ کې مطرح کړو.
بله شنونده های عزیز، از همین حالا شما می توانید از طریق سیمکارت های افغان بی سیم به شماره 818 نظریات و پیام خود را بنویسید و از طریق همین شماره به ما ارسال کنید. همچنان از در صفحات فیسبوک رادیو آزادی می توانید نظریات و پیشنهادات خود را مطرح کنید. بار دیگر به مهمانان برنامه خوش آمدید میگیم، و از آقای مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع فکر میکنم تماس ما با آقای قوقندی تا فعلا برقرار نشده. از بای نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان سوال را مطرح میکنیم که حکومت چی تسهیلات و سهولت های را برای جذب سرمایه گذاری افغانهای مقیم خارج فراهم کرده و یا در آینده در نظر دارد که در این راستا زمینه را مساعد بسازه و تسهیلات فراهم بکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما مهمانان برنامه، شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حکومت افغانستان بسیار خوشبین است که یا دوست داره افغانای را که به کشورش کمک کنه. بنابر این اساس ما میخواهیم دو موضوع را براتون بیان بکنم. یک، اقتصاد خانوادگی و اقتصاد سرمایه گذاری. در اقتصاد خانوادگی هر افغان میتونه خودش سر پای خود بیسته، میتونه دوستایی که در خارج دارن، برادر، فامیل یا خویشاوندانشون در خارج هستن، برای اینا همکاری کنن. دولت افغانستان بسیار خوش است که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و زمینه های رم برای سرمایه گذاریشون در افغانستان فراهم کرده، که از لحاظ یعنی شرکای سنتی میتونه که آقای خوقندی با ما شما تماس و صحبت بکنه و همچنان پلان یا پالیسی سازیش هم میتونه که وزارت اقتصاد افغانستان انجام بده برشان، که ما در قسمتی از این میتونیم بگیم که چند نفع برای ملت افغانستان، برای کشور افغانستان ما و به تمام مردم افغانستان میرسه و چه نفعی داره. یکی این که کسی که میخواد برای یک دوستش در افغانستان پول بفرسته و ایره حمایت اقتصادی بکنه، یک زمینه خوب برای یک افغانی بیکار ماست که ما حداقل میتونیم در بخش بیکاریمون کاهش بیاید و افزایش در سطح کارمان بیاید. دو، این که نفعی از چگونه به دولت افغانستان میرسه. زمانی که زمینه سازی برای سرمایه گذاری شد، از این دولت مالیه میگیره، میتونه در عواید داخلی یا جی دی پی دولت افغانستان یعنی اثر مثبت خیلی مستقیم داشته باشه که ما میتونیم عواید کشور بالا بریم تا خودمون سر پای خود بیستیم و یک کشور اقتصادی شویم.
بله،
دوم در زمینه این که اگر خواسته باشن،
بله نظری سب یو پشتانه دام ده، بله استاس خبری او رویو مسئله داده چه آیا دولت ارقام لری احسایی لری چه چمرا افغانان لخارج خپل وطن تا پیسی لیشی یا چمرا دی دا پیسی؟
خب بیشتر فکر میکنم که به مربوط میشه با کس وزارت تجارت، که چون اونها مستقیما با سرمایه گذاری سر و کار دارن و کارشان با سرمایه گذاری است و بخشی را که ما در وزارت اقتصاد افغانستان پیش میبریم است که اهداف ما اهداف پالیسی سازی است و پالیسی میکنه.
پالیسی به تاسیس چنگ جوړوي چې خبر نه اوسی چې څومره پیسې تاسو ترزید کله اول فکر کړی چې ارزش خبر اوسی.
خب
هغه وخت کې دی چې تاسو پالیسی جوړه کړئ کسرنګه.
ما پالیسی اقتصادی، پالیسی انکشاف اقتصادی افغانستان ساختیم که تمام معیارهایی که یک کشور نیاز داره او را مد نظر گرفتیم که او روی کار است و هر افغان ما مد نظر گرفتیم که باید به کدام بخشه ها یا به کدام مشاغل ها اونا شامل شوند و چه راههایی برای پیشبردی یا بدست رسیدنش یا بدست گرفتن اشتغالش چی هست و همچنان زمینه سازی برای رفع نیازمندی های یک جامعه چگونه حاصل میشه که این موضوعات در مجموع در داخل پالیسی اقتصادی افغانستان هست و مستقیما وزارت تجارت صنایع بالا این مسئله در بخش تجارتش کار میکنه. سکتورهای دیگریش که مثلا مانند زراعت است، مانند صحت است، تعلیم و تربیت است و غیره، سکتورهایی هستند که اونا مستقیما سر و کار با اونا دارن و یک پالیسی را که از طرف وزارت اقتصاد افغانستان ساخته شده باشن در دستشون است، مطابق در روشنایی اون میتونن که عمل بکنن. اما بله. در زمینه که این چگونه میتونن مثلا این نقش افغانای مقیم خارج در زمینه پیشبرد یا انکشاف اقتصاد افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟
بله. نظر این که کشتاس اجازه پدی موضوع به روست خبری او که روست به خبری او که چه چمره نقش لوبولش یا حکومت باید صورت او که پدی به روست خبری او که امدغه سه مهاجر یا خپلو هیوادونو به هر تا تلیلی خلق دیدی رو هیوادونو پی اقتصاد که مهم رول بایوی. مثلا مکسیکو په میلیونونو مکسیکویان په متحده ایالاتونو کې کار کوي او خپل هیواد ته پیسې لیږي. همدارس د هند، پاکستان، نیپال، فلیپین، پاکستان کوم تکرار کړی پاکستان د دغو هیوادونو او همدارس د افغانستان په خلیجی هیوادونو عربي هیوادونو کې کار کوي او خپل هیوادونو ته په میلیونونو ډالر لیږي. د تاجکستان څه باندې یو میلیون وګړي په روسیې کې کار کوي خپل هیواد ته پیسې لیږي او د تاجکستان خو وایي چې په اقتصاد کې ډیر مهم رول لري. هم دا بهر میشته. نو دی افغانستان په اقتصاد کې هم خامخا داخلك باید چې ډیر رول ولري، لیکن حکومت تر اوسه پرې دی دوی دې جذبولو لپاره دی دوی دې سرمایه چې افغانستان ته رالیږي څومره اهمیت ورکړی دی کې اهمیت ورکړی نو آیا دوی ته داسې پروژې جوړې کړې دي چې دوی پکې پانګونه وکړي مثلا په صنعتي پارکونه په صنعتي پارکونو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي برق په ورکولو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي او کنه ښاغلی عبدالله واحد یار تاسو په دې اړه معلومات لري آیا حکومت په دې برخه کې تر اوسه کوم کار کړی دی او بل تاسو په خپل هم د دوی ونډه د افغانستان په اقتصاد کې مهمه بولی او کنه
یو ځل بیا سلامونه ونې کې هیلې افغانستان یو داسې هیواد ده چې تقریبا شپږ درس فیصده خلک یې د خاطې فقر نه لاندې ژوند کوي یو فقیر هیواد ده کوم شی چې تاسو د پیسو انتقال یا د پیسو لیږدول یا کومک کول یا خپلو کورونو ته پیسې راستول چې دې ته ریمیټنس ویل کیږي دا افغانستان تر اوسه پورې په همدې شو باندې ولاړ ده یعنی که پیسې افغانستان تر اوسه پورې خپله چون طبیعي منابع هم لري نور کوم شیان چې دي د هغې نه تر اوسه پورې استفاده نه ده سوې طبیعي منابع په خاصه توګه سره نو په ښکاره ډول سره دې ته کومکونه که هغه د مملکت په ساتئ که د یو فامیل په ساتئ که د یو کور په ساتئ که د یو تجار په ساتئ دا د بهر نه راځي یقینا د شک نه پرته دا د افغانستان په اقتصادی رشد کې د افغانستان جی ڈی پی له دې سره ډیر لوړی کی یعنی کچيري مقایسه کو د 2001 کال چې افغانستان ته څومره پیسې راغله د جی ڈی پی د افغانستان لاسو کې وا چې تر اوسه پورې لا کېدای شي د چین وس نوې نوې د چین جی ڈی پی لاسو ته ځان نږدې کړی وي متاسفانه چې اوس د افغانستان جی ڈی پی په منفی یو کې قرار لري دا طبیعي خبر ده ټول دی خارجي کومکونو نتیجه وا چې د افغانستان ناخالص تولیدات یا آمد دولت ته دومره په دومره سطح باندې لوړ سول تر کومه حده چې زه د تجارانو سره په رابطه کې هم تجاران سره مو لیدلې دي د افغانستان کړنې چې ګورو تر ډیره حده تجاران خوښ نه ښکاري یعنی په دې معنا کوم تجاران چې تر اوسه پورې دلته راغلي سرمایه ګذاري یې کړې یا ورته امنیتي خطرات موجود وي یا د دولت لخوا ورباندې ټیکس یا مالیه زیاته سوې ده یا دولت چې کوم قراردادونه کوي په مجموع کې دغه قراردادونه هغه اموال دوی دغه کمپنۍ سره قراردادونه کوي چې هغه بهرني اموال را واردوي نو دا په مستقیمه توګه سره د افغانستان تجاران ډیر ناراضه کوي او دې ته دوی اړباسي چې افغانستان کې سرمایه گذاري ونه کی ځکه د دولت شکنجه کول یا په کاغذي کارونو کې یا د مالیه په لوړولو کې دا تجاران ډیر ضروریږي یو همدغه مشکل چې دوی ورسره اوس مخامخ ده هغه دا ده چې د کومه وضع چې د بهرني تجارانو سره مثلا د هندي تجاران چې دلته تجارت کوي یا امریکایي تجاران چې دلته کمپنیانې راځي تجارت کوي افغانانو هغوی ته په یو سترګه کتل کیږي یا مثلا چې کوم داسې کوم کار چې د یو افغاني تجار له وسه پوره وي او په مقابل کې بل بهرنی تجار دا کار کوي داسې ورته ویل کیږي په دې ناو باندې چې د دواړو یو شی ده یا قرارداد مو یو رقم ده یا داسې دې ته افغانانو ته یو خاصه ترجیح نه ورکول کیږي چې ووایي چې موږ تاسو ته پرایورټي درکو یا ترجیح درکو په دې کار کې ځکه چې تاسو ګټه بیرته د افغانانو جب ته ځي دغه موضوع کې تجاران ناراضه ښکاري سربیره په دې اوس هم په صنعتي پارکونو کې ډیرو تجارانو په بېساري توګه سرمایه ګذاري کړې ده چې مشهور تجاران اوس هم په افغانستان کې خپله سرمایه ګذاري ته دوام ورکوي خو دولت دا بل کوم شای چې تاسو مخ کې سوال سي پښتنه وکړه، زه فکر نه کوم ک تاسو ته د دې پښتنې دقیق جواب څوک درکې چې افغانستان ته د خارج نه په څومره کچه باندې پیسې راځي، په څومره اندازه پیسې، ځکه دا پیسې ځینې د حواله د حوالې په شکل راځي، چې دا یو قانوني لار نه ده، نسی کوی، نه وزارت تجارت کوی سي، نه وزارت مالیه کوی سي، دا چې دا اندازه کې چې اوس څومره پیسې افغانستان ته راځي، څومره ځي، دوی هغه پیسې یا هغه کومکونه کالکولیټ یا حساب وای سي، کوم چې د بانک لارې، کوم چې د مشخصو تجارانو او د ډونرانو لخوا د مملکت ته راځي، دا کوای سي چې تاسو ته یو ارقام درکړي،
لیکن فرض کړه دومره حواله هم په فکر کوم چې یو تقریبي حساب ممکن دولت ولري یا یو واخیستل شي، له صرافانو هم سره هم خبرې کولای شي، خصوصا کله چې مالیه له یوغوی غواړي، مالیه هم په همدې اساس اخلي، عاید لمبې طریقه ده د یوغوی، نو د مالیه د ټولولو لپاره هم کېدای شي چې دوی کوم تقریبی هغه ارقام ولري. پر حال ډېر مننه واحد یار سل، بیا هم تاسو ته نوبت
درکو، یعنی په تقریبی شکل.
بله، سردار ارغستاني ستاسو مخنی خبره تایید کړه، دی وی په فیسبوک لیکلی و په بهر کې د افغاني پانګوالو د جذبولو لپاره تر ټولو مهمه مسأله د پانګوالو د امنیت او مسؤلیت مسأله ده، او همدارنګه د پانګوالو لپاره هر اړخیز آسان شرایط برابرول دي، او بل دا چې د بیمه نه موجودیت هم په هیواد کې د پانګونې مخه نیسي. یو بل اوریدونکو مریم مصور پردیس لیکلی دي چې د دوه پیغامونه لیکلی دي، یو پیغام دی افغانیو د چلش په ارتباط چې د زموږ د لومړی د بس لومړی موضوع سره ارتباط درلود، او بل موضوع دی لوسنی موضوع سره ارتباط لري، دا وایي چې افغانان هغه وخت خپل هیواد ته پیسې استوي چې دوی ډاډه وي چې پیسې نه ضایع کیږي، دا وایي چې اوس هم ډېر افغانان شته چې د خپلو خپلوانو لپاره افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو پیسې استوي.
بله، شنونده های عزیز از همراهیتان تشکر. ساعت 4:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 5 عصر ادامه دارد. شماره های تماس به برنامه هست 0708-122-755 و 0799-20-35-40. می توانید به این شماره ها به تماس شده نظریات و سوالات خود را مطابق موضوع برنامه مطرح کنید. پس از یک وقفه کوتاه تماس های شنونده های ما را پاسخ می دهیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو اوس زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري، اوس د شاهزاده سرای د زیرک صرفی رئیس حاجی زیرک هم د تلیفون لاري را سره د دوی ته مرکلای وایو. دغه راست په دې خبرونه کې زموږ نور میلمانه دي د اقتصاد وزارت وین شاغلای بای نظر نظری او د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحد یار. همدارس هڅه کوي چې د سوداګرۍ وزارت لوین مسافر کو قندی سره هم چې وعده کړی د تماس ونیسو، په څو شیبو کې به دوی تلیفون هم روښ شي. خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ د میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه لري، دا شی به ټلیفون راوکی.
بله، شنونده عزیز سلام، بفرمایین، رادیو آزادی هست.
السلام علیکم او تدود حبیبیان کندهار،
مهرباني کوئ، علی مهرباني کوئ، سب
موږ کار بیا خلاف دی، دا د خلیا خبر دی، اجازه لا قانون شروع دی، دنت خلک دار کاندي دا قانون ولا دار کاندي پر خپل قانون موږ ته به وکړو چې موږ راو د خارج د روتم څنګه وکړو، دلته په ملګرو دا نورونه پیښه خته او ته خپل کاخاني جوړ کړي، دلته په دې په کاخاني دی نو دا چې د خورکې څنګه د دې څه څه کاخاني جوړ شي، موږ اوس ماک نه لري په شوارو سیاست سات وخت دی هغه کار کار مو چې تاسو سات د څنګه کار وکړي هغه کار تر څو نه شو تاسو سات د کاو د ګوره ساته یا نه ساته کې چې لري ساته هغه ساته دی.
بله،
نو دا رقم په دې کاخاني.
بله، دا خو د برخ مسله تاسو یادوي، دا خو تر ډیره هدا پرې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ماډل لري چې نه پریږدي چې لکه جکی برېښنا راسي او ډیر وری هغه مزه الوزول دي پرې کړی دي. نو حکومت له خوا کوم خند دی تاسو ته په همدغه صنعتي پارک کې؟
بله تشکر آقای حبیبی. یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. شنونده عزیز سلام، بفرمایید.
مهربانی کوی حبیبی صاحب، خبری وکی.
بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله واسه هم شما بودین هستم از سمنگان. برای شما برای میمان محترم اعترامات خود تقدیم میکنم. نظر مده ای باره ای است، اگر ما ارچ قدر سر مسئله اقتصاد بچرخیم بس بکنیم، وقتی که زمینه به برابر نباشه، حکومت امیقدر توانمندی نداشته باشه، بیامیتی باشه، چطور مسئل خواهد بود؟ وقتی که امیت نباشه، اصول نباشه، امکانات نباشه، دولت هم با یک تنگدن وزیر یک سال هم تیر میکنن، چطور امکانات باشه که ما طرف اقتصاد توجه شد؟
سلامت و سیه و بلورجون که مخلو بیا ملمانو تورزو. مهربانی آزادی رادیو. مهربانی کوی سیب لکم زید خبری کوی
کندار ولایت نخبری.
مهربانی. بله پشتنه یا نظر خیر دیر از یاد مننه لتاسونه. بلورجون که لروزان معرفی کهی دریم آوریدون که مو پرشی بیا با ملمانو تو ورشو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی که ویل رادیو مو یو چلی ریشه و خبری وکی.
اول ملمانو تا گیساس تا خسان سلامون احترامات ورندی کن.
سلامت و سید. متاسفانه رادیو نه گل کوي، یا رادیو گل کوي یا تاسو له رادیو لري شي چې د رادیو आवाज مو هم راځي.
بعدن خبره باندې شاید چې دا خوب فرمایي چې د کلم محترم رئیس جمهور خدا بو کلم
مننه. سلامت و سید. اوریدونکو چې رادیو نه کی گل یا له رادیو لري نشینو او رادیو आवाज راشه موږ مجبوري شو چې ټلیفون قطع کو. لټول ملمن اوریدونکو اوس مننه کو چې څو شی به ټلیفون نه کوي، ورسته به بیا نوبت ورکو. ل شغله شاهزاده، ل شغله حاجی زیرک څخه چې د شاهزاده سرای د زیرک صرف رئیس دی، ل دوی څخه هم مننه چې د ټلیفون لاله حاضر شوی دی. زیرک صاحب مخکې په دې باندې بحث کیدو چې افغانستان ته بهر میشتي افغانان څومره پیسې انتقالوي، زموږ د ملمه شغله واحد یار نظر دا و چې ډېرې پیسې د حوالو له طریقه افغانستان ته راځي او احصایه نشته، کوم ارقام چاته نه دي معلوم، حکومت هم نه پوهېږي چې څومره پیسې به انتقالېږي. د صرافیو له لارې ستاسو اټکل څه دی چې څومره خلک له بهره، له عربي هیوادونو، له اروپایي هیوادونو افغانستان ته پیسې انتقالوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او مهربان خدای پنامه لومه تاسو جناب سروان صاحب د تاسو همکار او د ازادي رادیو ټول محترم او د نقطه د درن کوم خپل احترامونه او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
باید اتکما چې د صرافی بلار څخه ډیر افغانان چې پیسې د خارج را انتقالوي، هغه هم د یوازنی لار او ارزښتینه او اسانترینه لار دغه د صرافی مارکیټ دی چې کابل د شاهزاده مارکیټ راځي او بیا دغه له طریقې ټول افغانستان ته رسیږي. دا اسانترینه لار ده. که زه ووایم چې د دې مقدار او اندازه به څومره وي، دا دقیق نه ده معلومه، ولې په زیاته پیمانه پیسې د خارج څخه افغان میشته افغانان چې په خارج کې اوسیږي کار کوي فعالیت کوي یا د تحصیل لپاره تللی او یا په نورو مطلبونو هدفونو لپاره تللی وي دوی خپل فعالیتونه په پیسې راځي اګر موږ راځي کابل ته د فرش از مارکیټ د اوروس زموږ د مارکیټ د لارې څخه د افغانستان ټول ولایتونو ته څه فائدې لري ټول کیږي د دې اسانوالي په دې کې دی کله یو بل لارې چې د هغه د سویټ بانک لارې ده هغه ډیر کمیشنونه دي اخلي موږ طرفان چې موږ وايي اسانترینه او مرجعترین لارې ده هغه ده چې پیسې هلته خارج کې موږ دفترونو ته ورکړې ډیر ژر موږ د دوی اشخاص او افراد کو په ډیر کم کمیشن باندې بنا د کیک شمیره زیا د ولای نسما ولی اسانترینه لارې ده ټول افغانان لپاره ولی دا مقدار زیات دی بل خصوص هغه وخت چې اخترونه روزه رخصتي او یا خاص مراسم دغه فامیلونو تر مابین دی تاسو به تاسو په پیسو اندازه او کچه زیات
بل زیرک صاحب آیا دا نشي ویلای چې د دې پیسو اندازه د لسګونو میلیونو په ډالرو په اندازه ده د سلګونو میلیون ډالرو په اندازه ده د دې لپاره چې پوه شو چې امدا پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره ارزښت لري
جناب سروان صاحب د افغانستان په اقتصاد په تکوین کې مثبت تاثیر لري نه په منفواله کې هغه پیسې چې د افغانستان څخه وځي خارج ته ځي هغه منفي تاثیر زموږ پر مارکیټ زموږ پر اقتصاد کوي کومې پیسې چې افغانستان ته راځي هغه هم ولوکا پاکې پیسې وي او کنا پاکې په دواړو حالتونو کې د افغانستان د اقتصاد د افغانستان د خلکو د ژوند د تقویې او د لوړوالي کې مثبت رول لري دا پیسې چې اوس پیلن راځي د افغانانو لخوا څخه د افغانانو کورنۍ یو ده دا د اقتصاد پر تقویې کې مثبت تاثیر لري ولی مقدار به
بله. با تشکر از شما آجی صاحب زیرک شما پیشتر بله با معذرت پیشتر شما آجیستایب زیرک گفتین که بسیاری افغان ها که در خارج زندگی میکنن در کشورهای مختلف از طریق صرافی ها پول را حواله میکنن و به اقارب و نزدیکانشان به افغانستان انتقال میتن و میفرستن آیا از طریق صرافی ها از طریق سرای شهزاده پول از داخل افغانستان به بیرون از افغانستان هم انتقال داده میشه؟
بله چند وقت قبل پولی که خارج می رفتن اونا در افغانستان بانک یک قانون سر ما وضع کردن که باید این پول تمامشان در افغانستان بانک رجیستر شوند ما در افغانستان از افغانستان بانک جواز پولی خدمات پولی را گرفتیم بناً هر پولی که اوالا می کنیم به خارج از کشور به افغانستان بانک منظما گزارش می دیم این پول از طریق به نام چیتی یاد می شود که برای تجارت و بزنس می روند ولی زیادتر پول از طریق او افغان هایی که در خارج از کشور کار و فعالیت می نماید از اون طرف افغانستان وارد می شود او پولی هستند که تمامشان زحمت های او افغان هستند که در اونجا به دست می آرند و فامیل های خود روان می کند بناهن پول از داخل افغانستان برای بزنس و تجارت به خارج می روند و از او طرف او افغان ها پول روان می کنند که اونها در خارج خارج فعالیت می روند با فامیل های خود روان می کنند
بله مقدار پول که انتقال میشه به بیرون از افغانستان بیشتر است یا پول که از خارج به افغانستان انتقال داده می شود
جناب محترم تفاوت می کند پولی که از افغانستان می روند به ذریعه تیکی او پولی هستن که مقدارش واضح گفت است که زیادتر هستن او پول برای بزنس، تجارت، وارد کردن مواد خوراکی و ارتزاقی، وارد کردن وسایط اراده جات به این مرای عملو نستن، به این خاطر میروند واضح گفت است این پول زیادتر هستن او پولی که کار و زحمت افغان های که در خارج است ورنن با دست میرن با فامیل های خود روان میگون او مقدار کمتر هست
بله با تشکر از شما آجی صاحب زیرک مسئول صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل بود
بله
زیرک صاحب د ټلیفون لاري را سره یو خو متاسفانه شغله قوقندی لوادي سره سره وس حاضر نه دی چې په بحث کې ګډونو کې اوس ټلیفون ته هم جواب نه وای. خو خیر د اقتصاد وزارت وایان شغله بای نظر نظری لرو هم دارس شغله عبدالله واحدیار د اقتصادي چارو کارپو هم تشریف لري. تاسو اوریدونکو ته به څو شیبې وروسته نوبت درکو او همدارس به ستاسو پیغامونه چې د فیسبوک پاڼو له لارې او دغه راز د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې مرسته ولیدي دا به هم له میلمنو سره شریک کړو. واحدیار صاحب، تاسو د ښاغلي زیرک خبري واورېدې چې وایي هغه پیسې چې افغانان له بهره خپل هیواد ته رالیږي هغه په سلګونو میلیونو ته رسیږي، نه په لسګونو میلیونو. یعنی دې معلومیږي چې اندازه یې زیاته ده. د دې لپاره چې له دغو پیسو څخه سمه استفاده وشي، یو اندازه پیسې هغه دي چې ځینې خپلو کورنیو ته رالیږي چې کورنۍ ګزاره پرې وکړي، امرار معاش پرې وکړي، هغه به نه حسابو. لیکن یو شمېر داسې پیسې هم شته چې هغه تر دې زیاتې دي. یو شمېر خصوصا په دې جنوبي ولایتونو لکه یا جنوب ختیځو ولایتونو لکه خوست او پکتیا او پکتیکا کې ډېر خلک راشي خپل وطن ته، نو لوی کلاوې پرې جوړې کړي. کله هم صحیح ده یو څو کسو ته موقتا کار پیدا کړي، لیکن که په دې پیسو باندې یو تولیدي کار وشي، یو فابریکه جوړ شي، نو نه یوازې د همدغه سړي ته چې دا کار یې کړی دی ده ته به عاید په لاس ورکړي، بلکې یو څو کسو نورو ته به هم روزګار برابر شي، هغوی به پکې کار کوي. د دې لپاره چې دا خلک دې کارو ته تشویق شي باید لارښوونه ورته وشي. په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې مثلا پاکستان کې دغسې ادارې ورته جوړې شوې دي چې همدغه خلک تشویقوي، لارښوونه ورته کوي، پروګرامونه ورته ښیي، حتی مجلې او اخبارونه ورته لري چې که تاسو فلانۍ فابریکه جوړه کړئ حکومت دغه مرسته درکوي، دا امتیاز درکوي، په دې کې به دومره ګټه وي. نو د موږ په وطن کې فکر کوم چې دا شیان نشته چې هم دا خلک تشویق شي چې همداسې کارونه وکړي او هم لارښوونه ورته وکړي چې په څه شکل سره دوی فابریکه جوړولی شي. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا خلک تشویق شي او لارښوونه ورته وشي؟ دا کار کوم وزارت، کوم د دولت کومه اداره کولی شي؟
په اوله کې خو سروان صاحب دا ډیره یعنی ډیره جالبه خدا ده چې تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې کوم مملکت ته پیسې راځي یا وزي یا له دې نه وزي خارج ته نور هیوادونو ته، دا معلوم کی. یعنی دا ډیر د تاسف ځای ده، یعنی حتی نور هیوادونو ته بالخصوص اروپایی یا آسیایی وادونو ته چې یو روپۍ هم ځي هغه په غټه کچه باندې هغه هغه کیږي، فلتر کیږي، کتل کیږي چې څومره ده. دا وروستنی اقدام د افغانستان بانک د دې ټیټیانو پاکله دا و چې دوی کوشش کاو چې دغه پیسې ځان ته معلومې کړي، متاسفانه بیا هم په دقیقه توګه ونه توانېدل. اصلي مهم ټکی دا ده چې هر اقدام چې کیږي پیغې کې د دولت لاس وي، کاغه په وړو کې ساتي، د کلی په ساتي، د ولسوالۍ په ساتي، یا د ولایت په ساتي، پیغې کې د دولت شتون یا پیغې کې د دولت ونډه په سلو کې 100% دا یعنی دا باید وي. دولت چې دغه ستا آمد یا ستا تجاران چې دلته راغلي دوی ته متاسفانه نه دی توانېدلی، نو خو ډېره پړه به په دولت هم نه اچو. که څه هم دولت تر په خپلو هغه کې کوښښونه کړي دي، متاسفانه چې بیا هم نه دی توانېدلی. ډېرې پیسې چې د عربو نه راځي، د ما پاند کو څومره چې د ما معلومات دي، ډېره پیسه چې راځي هغه ولایتونه لکه مخکې چې تاسو ذکر کړل، خوست، پکتیا، پکتیکا، ډېره پیسه دغو مناطقو ته د عربو نه حواله کیږي. د کومو صرافانو سره چې ما رابطه کړې یا ارقام یا معلومات مې اخیستي، اکثره پیسې د عربو نه راځي. که څه هم د پخوا د اروپا نه زیات راتلې، خو اوس د صرافانو په وینا هغه دا ده چې د عربو نه زیاتې پیسې راځي. متاسفانه چې دغه پیسې په داسې شیانو لګول کیږي چې هغه باید ونه لګول شي. کاشکې تاسو سره اوس دلته د ایسا د ادارې یو څوک وایي چې په دې اړه یې معلومات ورکړی وای چې دوی څنګه دوی د دې لپاره کومې برنامې لري یا کومې لارې چارې لري چې دا خلک تشویق کړي، ځکه اکثره خلک چې دا پیسې راځي اطرافو ته دا خو د دې چې خلک داسې دي ړانده مثال لري، دوی نه پوهیږي چې دغه پیسه په کوم ځای کې بنده کړي. که چیرې تولیداتو ته یې واچوي نو د دولت سره مواجه کیږي، مالیه ده، کاغذونه دي، اسناد ده، وزارت مالیه ده، وزارت تجارت ده، دیجی که دوی قاغذونه دوی تخلاصول ده.
بله آقای واحدیار، دولت دوی در این صورت
غموال نده.
بله آقای واحدیار، پس در این صورت چگونه میشود از های حکومت همین افغانهایی که از خارج پول میفرستن به افغانستان درست رهنمایی شوند تا پولی را که ارسال میکنن در افغانستان یا با خود میارن به داخل افغانستان در به طور درست مصرف کنن در پروژه های عامل منفعه و دراز مدت او را به مصرف برسانند؟
د خلاره دا ده چې چون دا خلک اکثره د اطرافو ته دا پیسې یا مرکز ته ډېره پیسې اطرافو ته وځي، ولایتونو ته نن سبا وځي. ښه خبر دا ده چې د وزارت معینات جوانان چې دا مسؤلیت لري او وزارت زراعت سره په هماهنګۍ اکثره جنوبي ولایتونه دشتې دي، ځمکې دي، ټولې دا همداسې پاتې دي. که چیرې همداسې شاړې پاتې دي، که چیرې د وزارت دولت په مجموع کې او په خاصه توګه وزارت زراعت او د نورو سکتورونو سره په همکارۍ وکولای سي چې د خلک کوته د ځمکې د دشتې ور اجاره کې ورته چې تر څو په دې دشتو کې دوی کرهنې ته وده ورکړي، او وکولای سي چې مثلا هغه د مملکت هغه د اولیه موادو هغه تولید چې کوم ده هغه کم د کمه پوره کړي، او یا په دې شکل باندې د دوی دا پیسې په داسې ځای کې ولګېږي چې په اوږد مهال کې دوی ته یو ګټه ورسوي. که چیرې دوی دا پیسې په کورو په هغه هم داسې یو کور چې د اوبو لارې نه یې معلومه، کوڅه پرې خرابېږي، نور جامعې ته د مشکل سبب ګرځي، کومه فایده نه لري، ښه خبر به دا وي چې دوی په دغسې یو لارې کو.
بله واحدیار صاحب، پیشتر یک شنونده ما از ولایت قندهار آقای حبیبی در تماس تلفنی که به برنامه تماس گرفته بود گفت فابریکه در ولایت قندهار اعمار شده اما با مشکل بیبرقی روبرو هست. به نظر شما اگر همچو مشکلات وجود داشته باشه این مسئله چقدر میتونه سبب دلسردی افراد برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان شود؟
د بیبرقی د قندار ولایت مسله زه څه نا څه استثنایي بولم، ځکه چې هلته هغه منطقه برق لري متاسفانه چې د مخالفینو له لاسه دوی هغه جته برق په پوره شکل سره نسی رسوي. هغه مناطق داسې یو استثنایي مشکل لري. دا رښتیا هم د تجارانو دپاره یعنی دا ډېر د تجار دپاره یو ښه پیغام نه ده چې فابریکه د سقوط په حالت کې وي. تاسو پوهیږئ چې دغې ټوله سرمایه هماغه وي چې هلته یې بنده کړي وي، نو که چیرې د یو چا سرمایه له چانه واخلئ نو دا خو په واقعیت سره هغې ته ډېره یعنی ښه نه بریږي، ښه نه ده ورته، واقعا د هغې دلچسپي کمیږي. دغه مشکل په مرکز کې د برقونو څو مودې وړاندې چې برقونه قطع شوي وو، فابریکې حتی د سقوط سره مخامخ سولې، ډېرې هغه فابریکې چې وړې فابریکې وي یعنی په متوسطه شکل سره خپل تولیدات کول، نو هغه ډیر بند سولې دي نابرقی دي بیبرقی لوجه، ځکه که چیرې جنریټر مصارف غوی په دی واچي نو د کوم شای چې دوی تولیدوي دغه قیمت دوچند کیږي په بازار کې د پاکستان او د ایران شای بیا ترغه ډیر ارزانه ده، نو نشي کوي چې غي سره په بازار کې مقابله وکړي. یعنی دا یو ډیر مهم فاکتور ده، برق یو غټ چالش ده د تجارانو لپاره. دولت کوي چې په دې اړه باندې د تجارانو سره د مثلا کوای شي چې دولت دوی سره د سولرونو یا مثلا هغه یو الټیمیټ آپشن په توګه باندې یا یو 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 داسې لاره چې مثلا دوی ملاری یا مثلا کوای شي چې په داسې استراری حالات کې دغه استفاده وکړي مثلا ډیر فابریکې چې کوای شي د سولر په برق باندې هغه خپل کار په مخ یوسي کوای شي دولت دوی سره دام داریو کې چې کچیر تاسې مثلا په استراری حالات کې مخامخ کیږي نو دغه امکاناتونه استفاده کوي چې مصرف هم کم ده او احتیاجیم زیات نه لري.
بله، اما د کندهار اوسیدونکو هم چې لسناتی پارک ټلیفون کړی ویلي چې په تیلو باندې یا جنریټر باندې د برق کېدای شي چې احیا شي. زلمی سالار لیکلی دی له کندهار له معروف ولسوالۍ څخه حکومت باید پانګوالو ته د پانګې اچونې لپاره زمینه مساعده کړي، باید برېښنا، امنیت او صنعتي پارکونه د پانګوالو د ضرورت په اندازه برابر کړي. په هیڅ هیواد کې د حکومت د کنټرول او همکارۍ بغیر پانګوال نه دي توانېدلي چې هغه سي فعالیت وکړي څنګه چې شایي، او بل زموږ هیواد دپاره د پیسو لوړ ارزښت ځکه ښه دی چې د هیواد زموږ هیواد یو مصرفي هیواد دی نه یو تولیدي هیواد. دا دومه برخه زموږ د خپرونې له لومړي ساعت سره ارتباط درلود.
بله، شنونده های عزیز از همراهیتان تا این دم تشکر. ساعت 4:47 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی را که در دقایق پایانی این برنامه قرار داریم دنبال میکنید. حالا سوال را از آقای بای نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد مطرح میکنیم. آقای نظری، آیا از سوی حکومت برنامه تشویقی، برنامه معلومات دهی یا مشوره دهی به افغانهایی که از خارج پول انتقال میدهند یا پول ارسال میکنند به افغانستان وجود دارد تا چگونه سرمایه هایشان را به مصرف برسانند و چگونه پولشان را سرمایه گذاری کنند در افغانستان؟
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز میمون برنامه. بله، در این قسمت میشد که وزارت تجارت صنایع آقای قوقندی میشد بهتر معلوم میده، چون مسئله اصلی سرمایه گذاری در افغانستان است و در قسمت میتون گفت که دولت افغانستان برای تشویق سرمایه گذاران در افغانستان و افغانانی که مقیم خارج هستند و علاقمند هستند که به افغانستان سرمایه گذاری کنند، اینا معلوماتی یا زمینه هایی را به خاطر حمایت از اونها مد نظر گرفته که دارن، که از جمله میتونیم پارک های سنتی را بگیم که با یک قیمت خیلی ناچیز برشان خدمتشان داده میشه، زمینه های برای فابریکاتشان میتونن چی کنن، یعنی در نظر گرفتن که اونا اگر خواسته باشن روی یکی از بخشها سرمایه‌گذاری بکنن، دولت حمایتشان بکنه، حتی همکاریشان بکنه دولت. این زمینه ها دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران افغان که مقیم خارج هستن به افغانستان علاقمند هستن داره و روی دستم داره و داره کارم میکنه بالاشان.
بله، بیر از یتمنان نظری سر. بله، کم خبری
اما
ادامه ورکی کم خبری پاتوی.
بله، بفرمایین آقای نظری.
در زمینه میتوان گفت که کسانی که علاقمند هستن در زمینه های مختلف سرمایه گذاری بکنن، اینها اداره هست به نام هایسا، میتونن خود رئیس ثبت رئیس سر بکنن و از طریق سکتور تجارت ما در زمینه های مختلفی میتونن سرمایه گذاری بکنن که وزارت مالیه او یک بخش اساسی را که او امو قانونی عایدات، ببخشید قانونی مالیات بر عایدات است، در اون زمینه آگاهی برشان میده که مطابق قوانین نافذه کشور در زمینه سرمایه گذاری به افغانستان برای کسانی که سرمایه گذاری میکنن تشویقی مد نظر گرفته شد.
بله، دیر زیاد منن آجی صاحب زیرک دا ویلشه چه افغانان چه پا بحر کدی لکمو هوادونو زیادی پیسی افغانستان تا انتقالوی؟ بله،
زیادتر افغانان به متحده اماراتو که سعودی عربستان داغت خلوص پا کانادا، جرمنی، لندن او دا اروپا پا زیادت برخه او امریکا که دیگه زیادت پیسه چه افغانان نمک تبیر ترالیجی خود و فامیلون تا کورنی تا حالا د سعودي عربستان او د متحده امارات څخه دي. مخکې د ناجو واحد یار تل چې د وزارت تجارت څخه خبرې کولې رښتیا یې هم ډېر څه وفرمیل چې هغه وویل چې د افغانانو دغه مقدار پیسې چې راځي کسبه ده د ابادۍ او د وزارت په برخه کې مصرف کوي. خو خبره دا ده د انفرادي شکل لري. زموږ دولت د دې توانایي نه لري چې دغه د انتقال د پیسو پروسه منظمه کړي. اول کوم افغانان چې خارج ته تللي هغه ټول په خپلو شخصي مناسباتو شخصي پیسو او په شخصي مصارفو تللي دي. زموږ د وطن د افغانستان د کار او امور اجتماعي وزارت د دې توانایي او کفایت نه درلودي چې په منظم ډول د یو خارجي مملکت سره قرارداد وکړي، افغانان د یو قرارداد د مخې هغه ملک ته ولیږي چې هلته کار وکړي. دغو به اندازه معلومه وای، تعداد به هم معلومه وای، کومې پیسې ترلاسه کول غواړي رجستر او منظم وای. بناء عن ټول افغانان په متفرقه ډول باندې او په غیر منظم شکل باندې د قاچاقبرۍ د لارې څخه ډېر کمې د تحصیل او یا د هغه پوهنتونونو له لارې د وسیم دي زیاتره یې په دغه بل شکل باندې کړي خارج د مملکت. بناء عن د دوی مقدار د پیسو چې راځي افغانستان ته هم دا منظم شکل نه لري، نه د چا سره رجستر شوي دي، نه چاته معلومات ده. تنها د صرافي د لارې څخه رسیږي او د صرافي د لارې څخه بیرته ده تقسیمېږي. بناء عن دغه افغانان یې په هغه ډول مصرفي سره کړم چې د دوی ضرر غواړي.
بله اجي صاحب زیرک، اصلا خبرم داوه چې چیرته د دوی لپاره یو اداره وای چې لارښوونه کولای، آنلاین د انټرنیټ لاره کولای، کوم مجله ورته درلودلې چې مثلا تاسو خوست ته راځینو په خوست کې دا د امکانات شته، دغه فرصتونه شته، په دې دغه زمینو کې تاسو سرمایه گذاری وکړي، په هرات کې په دې زمینه کې زمینه شته چې که تاسو سرمایه گذاری وکړي نو کار مو کیږي. فکر کوم چې په دې برخه کې د مشورې ورکول کوم اداره موږ نه لرو، کوم ټلیفون قطع نه وی کولای شي چې په دې اړه خبرې وکړي.
فکر کوم تاسو شون.
بله حاجی صاحب ټلیفون قطع نه دی. مهرباني
حاجی صاحب بفرمایئ.
خیر، څه تخنیکی ستونزه شته؟ بله حاجی صاحب، ما پوښتنه دا و چې په افغانستان کې د سیوی اداره نشته چې دغه خلکو ته لارښوونه وکړي، راهنمایي وکړي چې پیسې افغانستان ته لیږي نو په کومه زمینه کې ولګوي. دوی نو چون راهنمایي نشته، مشوره څوک نه ورکوي، دوی په کلاو باندې لګوي یا په داسې شانو یې لګوي چې هغه تولیدي ارزښت نه لري. څه فکر کوي چې دغه سي د داسې یوې ادارې د جوړېدو ضرورت شته کنه؟ فکر کوي چې ایسا دا کار کوي. نه ټلیفون قطع شو. خیر، ور به شو له نورو مېلمنو څخه، ډېر وخت هم نه لرو. واحد یار صاحب که لنډ ځواب راکړي چې وخت کم دی. تاسو فکر کوئ چې ضرورت شته داسې یوې ادارې ته او کنه؟ فکر کوئ چې ایسا دا کار کوي؟
زه فکر کوم سروان صاحب چې اوس مهال کومه همکاري چې کوم کار چې ایسا روان کړی دی، د دې یو مشخصه اداره ده. د دې شتون خو کچیرې د خپل ایسا په ښه شکل سره د خپل کار په مخ یوسي، دا به یو غټه کامیابي وي. سربیره په دې وزارت تجارت متاسفانه چې هغه ویان دي هغه نه شورخ نسو کنه، چې دا پښتنه تر شی وای چې دوی په هر مملکت کې تقریبا هغه لري ده آتشې تجارتي لري، نو دوی هلته کوم وظایف اجرا کوي؟ ولې دوی هلته میشته افغانانو ته، میشته بهرني تجارانو ته، د هر ولایت د غې د محیط سره سم، د غې د آب و هوا سره سم، د غې د طبیعي منابعو سره سم هغوی ته معلومات باید ارائه کړي، هغوی باید د هغوی دلچسپي مثلا جلب کړي چې مثلا پکتیا دا خاصیت لري، مزار دا خاصیت لري، دلته دا ښه ده، دلته دا ښه ده. دا د هغوی وظیفه ده. یعنی دا که څومره دفاتر مونږ ایجاد کو، څومره نور مصارفات وکړو، دا چې یو سړی خپل وظیفه په ښه توګه اجرا نه کړي، نو دا امکان نه لري چې مثلا دا مشکل رفع شي. عیسام کار کوي خو تر اوسه پورې دوی د تجاران دپاره حتی یو بروشر نه لري چې تجاران یو معلومات کې واخلي چې څه رقم په کونجي کې دوی سرمایه گذاري کوي څه شي وکي فقط یو کتاب د ثبت کمپنیان نمونه دی کې چې دا کمپنی ثبت شوی دی نو تنه په دې باندې خو تجار زړه نه کوي تجار خو تضمین غواړي تجار خو دلته د خپل پیسو تضمین غواړي د خپل ځان تضمین غواړي دلته معلومات تارتیا لري دا په دې شکل باندې کدا حالت دوام وکي ز فکر نه کوم ک د س یو دی حل لار را پیدا سي چې دا مشکل په حل سي ځکه چې یو څوک نه کوي نو څنګه به پیو کې کاشکې د تجارت ویان وای چې ما د خپل خبرې مور سره شریک کړي وای او د خلک چې کله پښتنه کوي د دوی پښتنه به ځای نه دي دوی مزړه درد کړي دا چې د حالت ګوري نو هر سړی به خفه کیږي
ډیر زیاته مننه
تشکر آقای واحدیار از شما در همین جا ایستای سر رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه این هفته زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است مهمانان ما هر یک حاجی زیرک مسئول صرافی زیرک در سرای شاهزاده شهر کابل همچنان از سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان با نظر نظری کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی افغان عبدالله واحدیار تشکر میکنیم که به حاضر شدن در برنامه ایشان را با خود داشتیم و به سوالات ما پاسخ ارائه کردن
لطول اوریدونکو هم ډیر منندوی چې تلیفونونه وکړل او نظرونه راوستول د ازری رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو دوام کوي د ماشام لو بجو ورسته په همدغه څپو منځنی څپه دولس شپږ نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي
خدا نگهدار
بل وطنیم مسافر په بل وطنیم نن می ډیر زړګی خوږیږي مسافر په بل وطنیم نن می ډیر زړګی خوږیږي خدای خبر چې بوی څنګه خوږه مور ته یادی خبر چې بری څنګه خوږه مور ته یادیږي هو مسافر یم خبری گمور لمانن خبری گی